360 میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ، عوام کی مشکلات میں کمی ہوگی یا مزید اضافہ، اور جانیں گے کہ فصل اور زمین کی پیداوار کو متاثر کرنے والی یوریا کھاد کا متبادل ہے کیا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ طے نہیں پا سکا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پالیسیز کے نفاذ کو حتمی شکل دینے کے لیے آنے والے دنوں میں ورچوئل بات چیت جاری رہے گی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ان پالیسیز کے بروقت اور فیصلہ کن نفاذ کے ساتھ ساتھ شراکت داروں کی مالی معاونت پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام کے لحاظ سے انتہائی ضروری ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق اس وقت ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر یا فورن ایکسچینج ریزروز کم ہو کر 2.92 اربع پر آ پہنچے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں ملک کی درآمدات کا حجم 4.86 اربع ڈالر رہا، جبکہ برآمدات 2.20 اربع ڈالر، یعنی اس وقت ملک کی ایک ماہ کی درآمدات کے لیے بھی ادائیگی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ پاکستان کو معاشی بحران سے نکلنے کے لیے بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ایک موقف یہ بھی ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کی مدد کے بدلے میں پاکستان کو ایسی شرائط ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو عوام پر مزید معاشی بوجھ کی وجہ بنتی ہیں۔ اس صورتحال کے لیے پاکستان کی اکثر حکومتوں نے عوام اور ماہرین کی شدید تنقید کا بھی سامنا کیا ہے۔ آج اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر زبیر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ فرسٹ آف آل، تو جو اس وقت سچویشن ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جو سٹاف لیول ایگریمنٹ جس طرح سے کنکلوڈ ہوا اور ابھی اس میں فردر ڈیولپمنٹس، فردر ڈسکشنز بھی رہیں گی، کہاں کھڑا ہے پاکستان اور کتنے دن لگیں گے اس کو کنکلوڈ ہونے میں آپ کے خیال میں؟
یہ بہت مشکل سوال ہے، وہ اس لیے کہ یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ کنٹری اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اور جو پاکستان کی جو ہسٹری ہے، اس کے بیسس پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے وقت لگے گا۔ کتنا وقت لگے گا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ایگریمنٹس ہو چکے ہیں اور ابھی کتنے ایگریمنٹس باقی ہیں۔ جیسے ہمیں محسوس معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو مشکلات ہیں وہ ایک تو بجٹ کے معاملے میں ہے، ایک جو منی بجٹ ایشو ہونا ہے اس میں جو نئے ٹیکسز لگنے ہیں ان کے معاملے میں، اور دوسرا جو ٹیرف ریٹس بڑھانے ہیں ان کی پروسیس اور اس کی اسپیڈ کے اوپر۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو دوسرے ملکوں نے پاکستان کو لونز دینے ہیں، جن کے بغیر پاکستان کا فائنینشل پروگرام جو ان بجٹڈ ہوگا اور انڈر فائنینس ہوگا، تو اس کے لیے مشکلات ہیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے سٹاف کو یہ ضروری محسوس کرنا ہے کہ کس حد تک ان کی پاکستانی پوزیشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ڈونر کنٹریز ہیں وہ واقعی ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔
اگر جو کمٹمنٹس پاکستان نے کلیم کی ہیں، آئی ایم ایف اس کو کاؤنٹر چیک کر رہا ہے،
اس کو کاؤنٹر چیک کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر پروگرام انڈر فائنانس رہتا ہے۔ اگر وہ انڈر فائنانس ہوگا تو وہ پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی کنڈیشن میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں، لیکن اس میں کافی وقت لگے گا۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو سچویشن پاکستان کی ہے کہ فنڈز آپ کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، جس طرح کی سچویشن ڈسکس بھی ہو رہی ہے، چائنا نے ابھی سری لنکا کو بیل آؤٹ کیا کچھ لحاظ سے اور 2 سال کے لیے پیسے دیے چائنا نے سری لنکا کو بھی، اس کے بعد بنگلہ دیش کو آئی ایم ایف سے پیسے ملے ابھی ریسنٹلی، پاکستان کے پاس کہیں سے بھی فنڈز آتے نظر کیوں نہیں آتے؟ اور یہ کیا ہر ایک کا عدم اعتماد ہے؟
ایک تو بات یہ ہے کہ ایک عبد اعتماد ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام جو ڈونر کنٹریز ہوتے ہیں وہ اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کو فنڈنگ دینی ہے یا فنانسنگ کرنی ہے تو اس کی ایک کمٹمنٹ ضروری ہے۔ وہ کمٹمنٹ وہ آئی ایم ایف سے لیتے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈنگ ٹھیک استعمال ہوگی، نمبر ایک، اور اس کی ری پیمنٹ جو ہے وہ وقت پہ اور موقع پہ ہوگی۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو وہ تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے پروگرام پہلے اپروو کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ ان ملکوں کے پاس جاتے ہیں، ان ملکوں کی کمٹمنٹ لیتے ہیں، جب وہ کمٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس پروگرام پہ سگنیچرز ہوتے ہیں اور وہ پھر آئی ایم ایف بورڈ میں جاتا ہے اپروول کے لیے۔
چائنا پاکستان کو بیل آؤٹ کیوں نہیں کر پا رہا اس وقت، یا کیوں کرنا نہیں چاہ رہا؟
دیکھیے، تمام ملک جو ہیں اس وقت پاکستان کو صرف اسی اصول میں پیسے دیں گے اگر پاکستان ڈومیسٹک ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، یا کوئی ہو۔ تو یہ پروگرام جو ہے بیسیکلی اس کی میجرمنٹ یہی ہے کہ کس حد تک پاکستان پرسنلی ملک کے طور پہ اپنے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا.
ڈاکٹر صاحب ایک چیز جس طرح سے ایک خدشہ یہ ہے ڈیفینیٹلی کہ اگر ابھی یہ سارے فنڈس ارینج ہو بھی جاتے ہیں جس طرح سے پاکستان نے بائی اینڈ آف دا ایئر پیسے پے کرنے ہیں آلموسٹ رفلی $2 ارب بنتے ہیں ہر مہینے جو پاکستان پے کر رہا ہوگا
$9 بلین ہیں.
اگر اینڈ آف دا ڈے اتنا پیسہ آپ نے سال کے آخر تک دینا ہے تو یہ تو سال کے آخر میں پھر وہیں کھڑے ہوں گے.
دیکھیے پاکستان کی جو اس وقت پرابلم ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک لیکوڈیٹی پرابلم ہے اور ایک سسٹینیبلٹی پرابلم ہے. لیکوڈیٹی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش نہیں ہے ری پیمنٹ کرنے کے لیے. سسٹینیبلٹی پرابلم جیسے آپ نے فرمایا درست ہے کہ اگر لیکوڈیٹی پرابلم وہ سالو بھی کر لیتے ہیں تو سسٹینیبلٹی پرابلم سالو نہیں ہوتی. اگر وہ سالو نہیں ہوتی تو پھر آپ کو دوبارہ لیکوڈیٹی پرابلمز دوبارہ شروع ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے کہ جہاں پر آپ ری پیمنٹ کر سکیں. اس کے لیے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمس چاہیے, اس کو میجر انٹرنل ڈومیسٹک ریفارمس کی ضرورت ہے. وہ اگر نہیں ہوتی تو آپ لیکوڈیٹی پرابلم کو سالو کرنے کے باوجود بھی سسٹینیبلٹی پرابلم کو سالو نہیں کر سکیں گے.
تو ابھی ہوتے ہوئے ریفارمس دیکھ رہے ہیں کیپیسٹی ہے.
All right, let me put it this way. پاکستان میں یہ پچھلے 10-15 سال سے ڈیلے کیا جا رہا ہے, اس کو آگے بڑھانا ضروری ہے. اس وقت مشکلات زیادہ ہیں یقیناً کیونکہ وہ ایکیومولیٹ ہو گئی ہیں, لیکن ان کو سالو کیے بغیر آگے آپ نہیں جا سکتے.
چانسز کتنے ہیں, فیئر چانسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ, اگر آئی ایم ایف کی شرائط قبول ہو بھی جاتی ہیں کر بھی لیتا ہے پاکستان اور اس کے اکارڈنگلی آگے چلنا بھی شروع کرتا ہے تو عوام جو کہ آلریڈی اب تو صرف ایلیٹ ہے شاید وہ جو اسٹرگل نہیں کر رہی, باقی تو سب کے سب اسٹرگل کرتے دکھائی دیتے ہیں, ہاؤ اٹس گونا پین آؤٹ؟
دیکھیے دنیا میں کئی اور ممالک نے بھی کیا ہے, اگر دوسرے ملک کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا. کمٹمنٹ کی بات ہے اور پولیٹیکل کمٹمنٹ کی بات ہے بیسیکلی. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اور پرابلم.
تو آپ کے خیال میں یہ سارے کا سارا پولیٹیکل ویل کا معاملہ ہے
اس وقت؟ پولیٹیکل ویل اور نیشنل کمٹمنٹ کی معاملہ آ جاتا ہے. اگر پولیٹیکل ویل ہے اور آپ پروگرامز کو ملک میں قوم کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور سکسیزفلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر سکتے تو اللہ حافظ.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر آپ کا. آپ اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے وہ اس وقت کہاں ہے, سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں اور ول کنٹینیو دا پروگرام دیٹ وے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان میں اس معاشی بحران کے دوران ملک میں ہونے والی درآمدات شدید متاثر ہوئیں. بینکوں کی طرف سے ایل سیز نہ کھولنے کی وجہ سے درآمد کنندگان کے ہزاروں کنٹینرز کراچی کی بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں سپلائی متاثر ہوئی ہے اور متعدد اجناس کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا جس میں دالوں سے لے کر کوکنگ آئل تک شامل ہیں. پاکستان اپنی دالوں کی ڈیمانڈ کا تقریباً 60% درآمد کرتا ہے اور ایسے حالات میں جب ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں گزشتہ 5 سال میں 250% بڑھ چکی ہے, دالوں سمیت سبھی درآمدات پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. آج دنیا بھر میں انسانی خوراک میں دالوں کی اہمیت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے جس کا مقصد انسانوں کی خوراک میں گوشت اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ چنے, مسور, خشک پھلیوں سمیت دیگر دالوں کے فوائد اور اس کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنا ہے اور عوام میں یہ شعور بھی پیدا کرنا ہے کہ دالیں غذائی ضروریات پورا کرنے کے علاوہ ماحول دوست بھی ہیں کیونکہ ان کو اگانے کے لیے کھادوں کی ضرورت نہیں پڑتی. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ زمینوں میں یوریا کھاد کا زیادہ استعمال زمینوں کی زرخیزی کم کر رہا ہے. پاکستان کا محکمہ زراعت زمین کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ شو میں آگے چل کر اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی شامل کریں گے. اور اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستانی سیاست کی. سابق وزیراعظم عمران خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر الزام درست نہیں ہے کہ ملک میں دہشت گردی میں موجودہ اضافہ ان کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان سے خصوصی انٹرویو میں عمران خان نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں.
پاکستان میں جو ہے اب انتخابات کے لیے مسلسل مطالبہ ہے آپ کا اور کوشش بھی کریں, جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کا اصل مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا؟
دیکھیے اس وقت تو نون لیگ, پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں. تو ظاہر ہے ابھی تک جو ہم نے بائی الیکشنز لڑے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے, اور وہ بھی ان سب نے مل کے گرائی تھی, اور وہ تو اب ایک جنرل باجوہ کا کوئی ایک انہوں نے صحافی کو بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے اس وجوہات سے گرائی تھی گورنمنٹ, تو وہ مان گیا ہے ریجیم چینج کا. تو انہوں نے مل کے گرائی تھی, اس کے بعد سب اکٹھے رہے.
جنرل باجوہ ٹی وی پہ آ کے تسلیم کر چکے ہیں کہ فوج بطور ادارہ سیاست میں ملوث رہی ہے. بطور سابق وزیر اعظم آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہونی چاہیے؟
دیکھیں ان کے اوپر بالکل اب, بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دیے ہیں اور بڑے فخر سے اور بڑے ایک تکبر سے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے یہ حالات تھے جس طرح کے وہ کوئی معیشت کے ایکسپرٹس ہیں. تو اس کے اوپر اندر سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا, عوام اور اسٹیبلشمنٹ فیصلے بڑھ گئے ہیں. جو ساری قوم سمجھتی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوا کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گری ہے, وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا. تو اب تو انہوں نے پردہ ہی ہٹا دیا اس چیز سے جو کہ پہلے لوگوں کے جو لوگوں کا ایک شک تھا, بلکہ شک بھی نہیں, لوگوں کو واضح ہو گیا تھا کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ گرائی ہے. تو اس کی وجہ سے عوام اور اسٹیبلشمنٹ پہ فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے.
موجودہ جو ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, آپ کے سیاسی مخالفین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ ہیں, کیونکہ آپ کے دور حکومت میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا گیا جو اب دہشت گردی کی وجہ ہے, درست ہے یہ تاثر؟
دیکھیے یہ بالکل اتنی بے بنیاد چیزیں کہی جا رہی ہیں. میں نے پچھلی یعنی 2021 کی گرمیوں سے میں جنرل باجوا کو وارن کرتا گیا کہ افغانستان کا جو بھی اب امریکن جب جائیں گے تو پاکستان پہ فال آؤٹ آئے گا اس کا, اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچ گئے, اس سے بھی زیادہ انتہا کی دہشت گردی ہونی تھی اگر وہاں سول وار ہو جاتی افغانستان میں, اور افغان آرمی اگر نہ سرنڈر کرتی اور سول وار ہو جاتی تو اس کے اور زیادہ اثرات آنے تھے پاکستان میں. تو میں تو تب سے تیاری کروا رہا تھا, اور میں نے ان کا کام تھا سیکیورٹی جنرل باجوہ کا, ان کو میں کہتا بھی گیا, میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو بتایا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تو ہم بالکل یعنی اس کے اوپر میٹنگز بھی ہم نے کی. ہماری سوچ یہ تھی کہ جب یہ آئیں گے ٹی ٹی پی پاکستان, کیونکہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے پاکستان آنا تھا, 30-40 ہزار لوگوں نے ان کی فیملیز ملا کے. تو تب سے ہمارا یہ سوچ تھی کہ اگر ہم نے ان کی ری سیٹلمنٹ اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کی, اس کے برے اثرات آئیں گے. ہماری گورنمنٹ چلی گئی, انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. تو آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا, اور خاص طور پہ پختونخوا کے اندر لوگوں کو اس وقت خوف ہے کہ یہ پھر پرانے زمانے کی دہشت گردی نہ شروع ہو جائے.
کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں؟
دیکھیں ہم سب کو یہ جہاد کے اندر, یہ جہاد ہے اس وقت, ایک ملک کے اوپر فیشزم امپوز کی جا رہی ہے. کبھی اتنا تشدد کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں میں ہوا ہی نہیں, مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا. میں جنرل باجوا جنرل مشرف کی میں ان کی سخت اپوزیشن کرتا تھا, مجھے جیل میں بھی ڈالا 8 دن, لیکن میں نے کبھی اس طرح کی فیشسٹ ٹیکٹکس جو انہوں نے سارے بنیادی حقوق ہمارے ختم کیے, جس طرح تشدد کیا گیا, کارکنوں کو جیلوں میں ڈال کے انہوں نے تشدد کیا, ہمارے لیڈرز کو, شیخ رشید کو, اس کو اعظم سواتی کو, شہباز گل کو, فواد چودھری کو, اس کے علاوہ صحافیوں سے جو کیا, ارشد شریف کا جو قتل کیا ہے, ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. تو جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے, ان سارے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کی, اور یہاں کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے. تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ ہمیں سپریس دبائیں اور دھمکائیں, دو طریقے ہیں نا, یا انتشار کی طرف نکل جائیں توڑ پھوڑ ہو, اور یا پھر ہم پرامن ایک نان وائلنٹ طریقہ جو ہے جیل بھرو طریق, تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں.
اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا اسی جیل میں رہنا پسند کریں گے جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا؟
دیکھیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرفتاری کا, میرے اوپر تو قاتلانہ حملہ ہوا ہے, تو میں تو ایک دوسری زندگی ہے میری. تو جیل میں جانے سے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے, اور خاص طور پہ آج کے ماحول کے اندر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جیل میں تو میں تو چلا جاؤں گا, کیا یہ اس کا فال آؤٹ گیون کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں, کیا یہ برداشت کر لیں گے اس وقت؟ اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو صرف اور صرف ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے, چاہے جیل میں ڈالو چاہے ڈسکوالیفائی کرو, کیونکہ سب مل کے بھی خوف زدہ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ سب ہار جائیں گے.
عمران خان کا تفصیلی انٹرویو آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جلد آج دیکھ سکیں گے ود ان نیکسٹ 2 آورز. اور اب کچھ بات کرتے ہیں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کی. ترکیہ اور شمالی شام میں پیر کو آنے والے زلزلے کے بعد سے اب تک 21,000 سے زیادہ ہلاکتوں کی تصدیق کی جا چکی. شام کے صوبے ادلب کے لیے اقوام متحدہ کا پہلا امدادی قافلہ ترکی سے شام پہنچا ہے. ترکیہ کے جنوبی صوبوں میں زلزلے سے متاثرہ افراد شدید سردی میں عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں. کئی افراد یہ شکایت کر رہے ہیں کہ امدادی ٹیموں کے اہلکاروں کے پاس ملبہ ہٹانے کے لیے درکار مشینری اور تجربہ نہیں ہے. ان علاقوں میں زلزلہ متاثرین کی طرف سے ریسکیو کے کام پر عدم اطمینان دیکھنے میں آیا ہے. وائس آف امریکہ کی ترک سروس کے نمائندوں سے بات کرنے والے متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی مدد کو مقامی شہریوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا.
کورامان مرش بلدیہ کا دفتر بالکل یہاں ہے. میئر کہاں ہے؟ کاش یہ عمارت اس پر گری ہوتی. لوگ چار روز سے اپنی جان بچائے جانے کے انتظار میں ہیں. میں نے ملبے سے کوئی ایک گھنٹے پہلے آواز سنی تھی. غیر ملکی ٹیمیں ادھر ادھر بیکار گھوم رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیہ انہیں اوزار اور سامان نہیں دے رہی. جو لوگ جانے بچا رہے ہیں وہ مقامی رضاکار ہیں.
وہ تین روز بعد آئے. کون تین روز تک زندہ رہتا ہے؟ میرا حلق مٹی سے بھرا ہے. میری آنکھوں سے مٹی نہیں نکل رہی. ایسا لگا کہ صرف 10 سیکنڈز ہی ہوئے ہوں. میرا سر کنکریوں سے بھرا تھا. میری بہن صوفے کے نیچے تھی. جب وہ باہر نکلے تو بس سب ختم ہو چکا تھا. یہاں کوئی نہیں آیا, نہ حکومت نہ اے ایف اے ڈی. ٹھیک ہے مدد فوری نہیں آ سکتی تھی, لیکن کیا چند گھنٹوں بعد بھی نہیں آ سکتی تھی؟ جن لوگوں کے گھر تباہ نہیں ہوئے انہوں نے ہماری مدد کی.
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے زرعی شعبے کی, جو حال ہی میں سیلاب سے بھی شدید متاثر ہوا. پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے محکمہ زراعت نے فصلوں میں کھاد کے متوازن استعمال کے لیے کھاد حساب کے نام سے ایک ایپ لانچ کی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر فصل کے لیے موزوں کھاد مارکیٹ میں دستیاب ہے, لیکن کسانوں کی بڑی تعداد تمام فصلوں کے لیے صرف یوریا کا استعمال کرتی ہے, جس کی وجہ سے زرعی زمینوں کی زرخیزی متاثر ہو رہی ہے. یہ ایپ کسانوں کو بتائے گی کہ کس فصل کو کون سی کھاد چاہیے اور ان کے بجٹ کے مطابق انہیں شیڈیول بھی تیار کر کے دے گی. لیکن کسانوں کے لیے اس ٹیکنالوجی تک رسائی کس قدر ممکن ہے, جاننے کی کوشش کی لاہور سے سمن خان نے.
کھیتوں میں یہ سرسبز فصلیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کسانوں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی ہوگی اور ان کی بہتر نشو نما کے لیے پانی اور خوراک سب بہتر مقدار میں دی ہوگی. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف خوراک یعنی کھاد دینا ہی کافی نہیں, بلکہ کس مقدار میں اور کھاد کی کون سی قسم دینی ہے یہ بھی معنی رکھتا ہے. لیکن بہت سے کسان کاشتکاری کے اس اہم پہلو سے یا تو ناواقف ہیں یا پھر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے. محمد امین کی مثال ہی لیجئے. ان کے آبا و اجداد ایک عرصے سے زراعت کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں. لاہور کے نواحی علاقے برکی میں وہ 22 ایکڑ رقبے پر چاول, گندم, برسین, مکئی کاشت کرتے ہیں, لیکن عرصہ دراز سے اپنی فصلوں میں کھاد صرف یوریا استعمال کرتے آئے ہیں.
ہم اس میں ایک بوری ڈی اے پی نیچے,
ایک کلے میں ڈی اے پی بوری نیچے ڈالتے ہیں, ایک بوری یوریا ڈالتے ہیں. آتے ہیں ہمارے پاس افسر, بتاتے ہیں, لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے, اپنی مرضی سے ہی ڈالتے ہیں. ہم نے کبھی منافع پر دھیان نہیں دیا, بس اپنا حساب آسان لگتا ہے.
محمد امین کی طرح محمد عظیم بھی فصلوں کی پیداوار میں کھادوں کی اہمیت سے ناواقف تھے, لیکن اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ یوریا تمام کھادوں کا متبادل نہیں ہو سکتی. فصل کا قد بڑا اور رنگ گہرا چاہیے تو نائٹروجن استعمال کرنی ہوگی. جڑوں کی مضبوطی کے لیے فاسفورس اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے پوٹاش ضروری ہیں.
طریقہ کار سارے والد اور دادا جی,
ہمیں پتا ہے کہ یہ کھادیں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں, لیکن وہ اتنی مہنگی ہیں کہ کبھی اس بارے سوچا ہی نہیں. تو محکمہ زراعت والوں نے اب بتایا ہے کہ بجٹ کی فکر نہ کریں, کھاد حساب ایپ استعمال کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نئی چیز سیکھنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتے, لیکن اب سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر اب بھی نہ سیکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے.
آنے والے ٹائم سے زیادہ پتا چل جائے گا.
کسانوں کی مشکلات کے حل کے لیے ادارہ برائے تحقیق زرخیزی زمین پنجاب نے 2022 میں کھاد حساب نامی ایپ متعارف کروائی, جس میں کسان صرف اپنا بجٹ اور زمین کا رقبہ لکھے گا اور کپاس, گندم, چاول, باجرہ, کماد جیسی 44 فصلوں کے اعتبار سے کھادوں کی تقسیم اس کے سامنے آ جائے گی.
زمین دار اس کے اوپر جو ہے, باوجود ہماری میڈیا کمپینز کے, دوسری ایڈوائزری کے, وہ نہیں آ رہا تھا. تو مین فیکٹر ہمیں پتا چلا کہ یہ فارمر کا بجٹ ہے. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہم ڈالتے نہیں تھے, اور جن کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہم ڈال رہے تھے. زمیندار کو جو آڑتی کہتا تھا کہ یہ کھاد لے جاؤ, وہ لا کے ڈال دیتا تھا. تو اس لیے ہماری زمینوں کی جو اسٹیگنٹ ییلڈ تھیں یا ڈیکریز ییلڈ تھیں, یہ الارمنگ سچویشن تھی, کیونکہ یہ ڈائریکٹ فوڈ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے.
ماہرین زراعت کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے انکار ممکن نہیں, لیکن کھاد حساب یا کسی بھی ٹیکنالوجی کی کامیابی اسی صورت ممکن ہے جب کسان تک صحیح معنوں میں اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا.
جتنی بھی ایسی ایپس ہیں جو بنی اور ختم ہو گئیں, وہ اسی لیے ختم ہو گئیں کہ وہ ایک دفعہ آئیں, یوزر نے اس کو ایک دفعہ یوز کیا, دو دفعہ یوز کیا, اور اس کی یوٹیلیٹی اس کو محسوس نہیں ہوئی کہ اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے. تو وہی ایپ کامیاب ہوگی جس میں کسان یا کوئی بھی جو اس کا بینیفیشری ہے اس کو فائدہ ہو.
ڈیجیٹل دور ہے, حکومت کو چاہیے کہ جس طرح سوشل میڈیا ہے نا, اسی طرح اس ایپ کے متعلق بھی لوگوں کو انفارمیشن دیں. یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ ہم نے یہ ایپ کے لیے سہولیات دی ہیں, جس طرح وہ دوسرے ایڈ چلاتے ہیں, اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ بھی جو ان کے لیے فائدے مند ہے کسانوں کے لیے, اس کے بھی ایڈ چلوا کے آگاہی فراہم کریں.
ماہرین کے مطابق کھاد کے استعمال سے کسی بھی فصل کی حتمی پیداوار 30-35% زیادہ ہوتی ہے, اور کسان اگر زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دے تو ان کی پیداوار اور بھی بہتر ہو جائے گی. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور, اور ملواتے ہیں لاہور کے وسیم ارشد سے, جو پیشے کے اعتبار سے تو ٹریفک وارڈن ہے لیکن باڈی بلڈنگ کے شوق نے انہیں مسٹر لاہور کا اعزاز دلوایا. گرمی, دھوپ, بارش اور سخت موسم میں سڑک پر کھڑے ہو کر اپنے فرائض انجام دینے والے وسیم مسٹر لاہور کیسے بنے, جانتے ہیں نوید نسیم کی اس رپورٹ میں.
جس بندے کا جو پیشن ہے وہ اس کو بٹن نہیں لگتا, تو جو آپ کام انجوائے کرتے ہیں وہ تو آپ خوشی سے کریں گے. اگر میری سیکنڈ جاب ہو تو میں صبح کے ٹائم پہ ایکسس کرتا ہوں, اگر فرسٹ ہو تو پھر جاب کے بعد. باڈی بلڈنگ تو میں اپنے کالج لائف سے میں نے اسٹارٹ کر دی, کیونکہ میں اسکنی تھا, تو ذرا میرے مسل ڈیولپ ہو جائیں, بڑا ہو, یونیفارم پہنا اچھا لگے, کپڑے پہنے ہوں وہ اچھے لگیں. تو پھر اس کے بعد جب میں نے اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تو پھر میں نے اپنی فائنینشیل کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے, ارننگ کرنے کے لیے جابز آئیں, اس میں میں نے اپلائی کیا, تو میں ایز اے ٹریفک وارڈن اس میں سلیکٹ ہو گیا. میں نے جاب کرنا اسٹارٹ کر دی. باڈی بلڈنگ پہلے سے کر رہا تھا, میرا شوق تھا, ساتھ ساتھ میں نے اس کو بھی کیری آن رکھا. جاب ایسی ہے کہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے پرفارم کرنا, بندہ تھک جاتا ہے, پھر انوائرمنٹ پورا گرمی, سردی, بارش, طوفان, آپ نے اپنے اوپر برداشت کرنا ہے. لیکن وہ جب آپ کا کوئی پیشن ہو, آپ نے گول سیٹ کیا ہو, تو پھر آپ کو پین تو لینی پڑتی ہے, ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اگر میری سیکنڈ جاب ہو تو میں صبح کے ٹائم پہ ایکسس کرتا ہوں, اگر فرسٹ ہو تو پھر جاب کے بعد شام کے ٹائم پہ, جیسے یہاں پہ ہوں. بائی فورس میں کر رہا ہوں نا, تو مجھے بائی فورس کروا رہا ہے, بائی آرڈر کروا رہا ہے, تو پھر ایسا مائنڈ میں آئے گا یار نہیں, میں آج نہیں کروں گا, یار میں تھک گیا ہوں. تو اگر میں اپنے پیشن سے کر رہا ہوں نا, پھر میں ایسا نہیں سوچوں گا کہ میں تھک گیا ہوں. میں اگر 20 گھنٹے بھی کر کے آؤں گا نا, تو میں کہوں گا نہیں یار, ایکسرسائز میں نے کرنی ہے, پھر رات کو 12 بجے کروں. تو میرا ایم تھا کہ میں مسٹر لاہور کو بنوں نا ایٹ لیسٹ. پھر اس کے لیے میں نے پورا سال اٹیمپٹ کی, ہارڈ ورک کیا, تو اللہ پاک نے نوازا مجھے, اور اس دفعہ میں نے ٹائٹل ون کر لیا. آگے میرا پلان ہے کہ میں مسٹر پنجاب کے لیے کھیلوں, مسٹر پاکستان کے لیے کھیلوں, اس کے لیے میں ایفرٹ کروں گا. اس کے لیے دیکھیں مجھے 1 سال لگتا ہے, 2 سال لگتا ہے, کتنے سال لگتے ہیں, تو میرا اگلا نیکسٹ اسٹیپ وہی ہے.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د فبروري لسمه نیټه ده د دیش د خبرونه ته په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضیم
بارز سلام و وقت بخیر من فرخنده پیمانی خدمت شما عزیزان در برنامه 30 دقیقه قرار دارم امیدوار هستم تا آخر برنامه با ما همراه باشین نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان تازه‌ترین ارقام تلفات ناشی از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه از مرز 21,000 نفر گذشته است. بر اساس گزارش‌ها شمار افغان‌های جان باخته در مناطق زلزله زده ترکیه بین 200 تا 250 نفر تخمین می‌شود. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در مورد خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله اخیر در آن کشور ابراز نگرانی کرده و از همکاری در عملیات نجات اطمینان داده است. وزارت خارجه طالبان روز جمعه 10 فوریه با نشر اعلامیه گفته است که مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به آقای متقی گفته است که اگر نیاز به کمک باشد ترکیه از برادران افغان خود کمک خواهد خواست.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې چې نړۍ ته د داعش لخوا د ورپېخو ګواښونو په اړه جوړه شوې وه، په کې د چین استازي ژنګ جون ویل داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه او بیا وایي چې په افغانستان کې د ترورستي ډلو ناروا تبلیغات په محلي او سیمه ییزو ژبو خپرېږي.
In Afghanistan, Daesh Khorasan's nihilistic propaganda is
په افغانستان کې د داعش خراسان ناسم تبلیغات په سیمه ییز ژبو خبريږي، خو دوی ډیر شمیر کسان جذب کړي. موږ باید د دې پرمختلونکي ګواښ په جواب کې هوښیار اوسو او ډاټ ترلاسه کړو چې بدیل پیغامونه د پروپاګاند په وړاندې خلکو ته ورسیږي.
قدرمنو لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې را سره په ترکیه کې میشت افغان الفت یوسفی ملمده.
آقای یوسفی، خیلی خوش آمدین به برنامه. البته پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. بینندگان عزیز، قسمی که در جریان هستید، در ترکیه و سوریه در هفته ای که گذشت شاهد مرگبارترین زلزله بود که تا هنوز هم پس لرزه های آن محسوس می باشد. شمار تلفات ناشی از این زلزله هنوز هم در حال تغییر بوده و کشورهای مختلف جهان آمادگیشان را در برای کمک به آسیب دیدگان اعلام کردند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تکرار اعلامیه قصر سفید گفت حکومت ایالات متحده به طور کامل آماده امداد رسانی به ترکیه و سوریه زلزله زده است. او از ارسال بیشتر از 150 کارمند جستجو و نجات به ترکیه خبر داد.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در رأس مساعی مان است. هلیکوپترهای ایالات متحده در خدمت حمایت از مساعی نجات ترکیه با ساحات سخت قرار دارد. ما در تماس نزدیک با حکومت ترکیه هستیم. من با همتای ترکیه خود صحبت کردم، سایر همکارانم با همتایان خود صحبت کردند و تیم امدادرسانی وسیع‌تر در محل است تا کمک رسانی نجات را هم در ترکیه و هم در سرحد شمال غرب سوریه تا حد توان به مردم نیازمند کمک کنند.
در همین حال ده ها افغان نیز در جنوب ترکیه که از اثر زلزله روز دوشنبه به شدت آسیب دیده است جان باختند. علی حکمت، رئیس انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، میگوید تا به حال جان باختن دو افغان در زلزله ترکیه مشخص شده و 14 نفر زخمی شده است.
جمعیت مهاجر افغان در نواحی آسیب دیده ترکیه چیز حدود 10 تا 15 هزار نفر تخمین زده میشه که بیشترین نهاد در شهر هاتای و ملاتیا زندگی میکنند. شهر هاتای سیستم ارتباطی کلا قطع شده و مهاجرایی که قبلا با اون ارتباط داشتیم هم فعلا ارتباط نداریم و به اساس آمار تلفات انسانی از شهر در دست نیست. از شهر ملاتیا 2 نفر کشته داریم، یک پیرمرد و یک پیرزن و 2 نفر دیگر در حالت کما به سر میبرند و 12 نفر دیگر زخم سطحی دارند که وضعیتشان مناسب گزارش داده شده است.
از سوی دیگر در کنار امداد رسانان کشورهای مختلف جهان از جمله فرانسه، ایتالیا و کره جنوبی، میرخانجی متقی، یک امدادگر افغان در ترکیه، با حضور در مناطق مختلف زلزله زده کمک رسانی میکند. آقای متقی با ارسال این ویدیو از روند عملیات نجات در شهر ملاتیای ترکیه گفت عملیات امداد به کندی پیش می رود و امکانات بسیار کم است.
تا الان که 12 نفر خارج کردیم، شاید صدای مرا خوب نشنوید دوستان صدای آمریکا. آخرینشان 1 ساعت پیش بود که خانمی با نوزادش کشیدیم بیرون. نوزادش ما از داخل تونلی که ایجاد کردیم بین طبقات خارجشان کردیم و همچنان مادرش رو تانستیم بکشیم بیرون. وضعیت خیلی خراب است اینجا، همجوری که میبینید ساختمانو تقریبا بیشتری فرو ریخته و خیلی یادگیر کردین بین ساختمان ها. هنوز درخواست کمک هست، تجهیزات فعلا امکانات خیلی کمی از وسط حادثه خیلی زیاد است.
ملل متحد گفته است که این سازمان در حال بررسی تمامی راه‌های ممکن به ارسال تدارکات به ساحات زلزله زده شمال غرب سوریه تحت اشغال شورشیان است. رقم تلفات در ساحات زلزله زده تحت حکومت سوریه بیشتر از 800 نفر رسیده است و حدود 1400 نفر زخمی شده است. بر طبق معلومات یک سازمان رضاکاران سوری، حداقل 1000 نفر در ساحات شمال غرب تحت کنترل شورشیان سوری جان باختند و بیشتر از 2300 نفر از اثر زلزله زخمی شدند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
درنو لیدونکو په خبرونه کې سره په ترکیه کې میشت افغان الفت یوسفی ملمدی او په ترکیه کې د زلزلې د اوخت زیانونو په اړه به ورسره خبرې وکړو.
آقای یوسفی به برنامه خوش آمدید.
ډیره مننه. په ترکیه او سوریه کې د شوې زلزلې څخه وروسته له سیمې څخه تازه معلومات څه دي؟
فیصل تاسو ته ټول افغانانو ته سلام او درنښت. لکه څنګه چې د رسنیو څخه مختلف راپورونه تقریبا د 20,000 شاوخوا کې تلفات لري دلته تقریبا بدی کې تقریبا په سوونو باندې افغانان زخمیان او مړه شوي دي. موږ چې د افغانانو نوم یادو بلته باید موږ حقوقي اصطلاح باید دلته وکړو. موږ دلته دوه طبیعته اشخاص لرو، یعنی هغه افغانان چې افغان لرس له ترکان دي، یعنی هم افغاني طبیعت لري هم ترکي طبیعت لري. زیات تعداد کې دغه شهیدان شوي دي او په همدغه په هتای او وکان منطقه کې هم دلته خاورته سپارل شوي دي. او ځینې افغانان هغه چې کوم اسناد نه درلودل چې د مزدورۍ لپاره د غریبۍ لپاره دلته راغلي وو، هغوی هم پکې شهیدان شوي دي. فعلا لپاره په ساحه کې داسې یو بد وضعیت دی چې تر اوسه پورې د مړو او اساچ دي د خزلو لاندې دي. وروسته پورې د ترکیې حکومت یا نورې رسندۍ هغه چې رسېدلي دي کومکونه هغې نه دي توانېدلي تر هغه د خزلو څخه یا د تعمیراتو د هغې څخه له وباسي. کوم منطقه کې چې زلزله پیښه شوې ده واکان منطقه کې اکثره باشندگان یا اوسیدونکي د دې منطقې په تعمیرونو کې نه دي. په هماغه ځای کې ورته سیارې خیمې وهل شوي دي او اس کوم تعمیرونه چې ولاړ پاتې دي هغه ته هم د داخل ته د تلو اجازه نه ورکوي. څو ته ځکه چې د هغې اساس او بنا له منځه تللې ده. نو پیره نفر وضعیت وخیم دی. هلته یو د اوبو نشتون دی، د خوراک غذایي مواد هلته وخت نه دی رسېدلی او نه رسېږي ورته. او فعلا لپاره هوا هم ډېره سړه ده، ټول خلک چې هلته اوسېږي په ازاده فضا کې ژوند کوي.
خب یه مناطق را که یادآوری کردین که افغان ها در اینجا حضور دارن و افغان هایی که خسارمند شدن، روند کمک رسانی چگونه است؟ های افغان ها هم به خود افغان ها کمک میکنن و یه که در کل روند کمک رسانی دولت چگونه است؟
بله، دلته باید دو قسم جواب تاسو ته درکړم. یو د افغانانو سره کومک دی، یو د ترکیې د حکومت سره کومک دی. خپل ترکیې حکومت یو میکانیزم د کومکونو جمع کولو لپاره جوړ کړی دی چې هغه په رسانیو کې او په سیمایي رسانیو کې خپل عموماً هلته اکاونټونه کړي دي تاسو دې ته کومک کولی شي. په منظمه توګه ټول هغه د نړۍ ټول اشخاص چې دلته کومک کوي هغه د ترکیې خزانې ته د هماغه یو فنډ هلته راځي. بلې، په داخل د ترکیه کې د مختلفو ښارونو کې افغانان ژوند کوي او د افغانانو ټولنې ته موجود دي. هغوی هم په خپل وار سره کومکونه جمع کړي دي او هغوی په د ملګرو په شمول باندې د منطقې ته انتقال کړي دي. ولې هغه کومکونه چې جمع شوي دي هغه بسنه نه کوي؟ هلته اشخاص ډېر متضرر شوي دي ځکه دا یو غټ ناورینو او کوم کومکونه چې جمع کوي هغه ته رسیدګي لپاره یعنی امکانات ډېر کم دي چې هغه ته هغوی ته
بل یوسف صاحب، تاسو د دغه امکاناتو د کمښنه سر ټکوي د ترکانو ترڅنګ نور هیوادونه او مرسته رسوونکي هم شته چې د زلزله ځپلو سیمو ته رسیدل دي هلته مرستې رسوي؟
بله، تقریبا یو سات وړاندې ما د ځینې افغان دوستانو سره چې په منطقه کې ژوند کوي واکان سیمه کې تماس وسره ولرو. ځینې د تاجکستان او د اوبخیر د ازبکستان کومکی دلی را رسیدلې دي او تعاملا په ساحه کې کار کوي او دغه په شمول باندې ځینې نور هوادونو څخه خو ولې تر نن ورځې پورې هغه نه توانلې چې هغه سات د هغه خرابو باسي.
بله، خب اگر مختصرا بگوین که افغان هایی که در ترکیه زندگی میکردن البته در کدام مناطق بیشتر آسیب دیدن و بیشتر اونجا زندگی میکردن اینا؟
زیت افغانان په همدغه منطقه د واکان حتی ولایت چې د واکان یو قریه ده، په دې کې ورته موږ کوشنی افغانستان ویل شو. دلته اکثره افغانان دلته ژوند کول او دا هغه افغانان دي چې د مختلفو ممالکو څخه دلته کډوال شوي دي، لکه د دوبۍ څخه، د سعودي عرب څخه، د افغانستان څخه. نو اکثر افغانان د افغانانو دلته ژوند کولو چې دا کې مختلف اقوام دي، ازبکونه دي، تاجکونه دي، افغانان دي او افغان افغانان دي، مختلف د افغانستان مختلف اقوام دلته ژوند کوي. نو اکثریت یې دلته متضرر دي، دلته زیانونه څه زیانونه
دي. په ترکیه کې میشت افغان الفت یوسفی صاحب، ډیره زیاته مننه.
از سورتن سپاس.
شکر جهان.
ډیر زیات من تر اوسه پورې د 10 دقیقې پرونه غوري د پیسو د نړیوالو بچی صندوق او پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې د پنځ شنبه په ورځ پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېدي. دا خبرې په دې خاطر کېدلې چې پاکستان ته چې د نقدو پیسو د سخت کمښت سره مخ دی 1.1 میلیارډ ډالر ورکړل شي، سره دې چې IMF تر اوسه د پاکستان د حکومت سره د خبرو د پای ته رسیدو په حقله پر رسمي توګه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د مالی وزارت چارواکو په اسلام آباد کې خبریالان ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې ناحل شوي موضوعات شته چې نور بحث ته اړتیا لري. د وزارت پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته د ځینو لازمو اقداماتو یو لیست ورکړی او موافقې ته د رسیدو لپاره د وخت غوښتنه کړې ده.
از سوی دیگر اوکراین میگوید که روسیه با انجام حملات بزرگ میزایل و طیاره های بدون سرنشین انفجاری امروز جمعه شهرها و زیربناهای مهم اوکراین را هدف قرار داده است. آژانس خبری فرانسه به نقل از اردوی اوکراین گزارش داده است که 7 طیاره بدون سرنشین انفجاری ساخت ایران از بحیره آزوف و 6 میزایل کروز از بحیره سیاه پرتاب شده است. این حملات یک روز پس از آن انجام می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلاش کرد در سفرش به اروپا برای به دست آوردن سلاح‌های دوربرد توجه رهبران اتحادیه اروپا را جلب کند.
قدرمنو لیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې راسره د افغان امریکایي بنسټ اجرایی مشر مصطفی بابک ملمدی.
آقای بابک خیلی خوش آمدین به برنامه. البته پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
ولسمشر جو بایدن د سشنبه په شپه ملت ته په خپل دوهمې کلنې وینا کې په مستقیم ډول د امریکا خلک او ویشلې کانګرس مخاطب کړ. له چین سره زیاتېدونکې ترنګلتیا او د اوکراین جنگ د هغه په وینا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ عمده ټکی و. نور تفصیل پر رپورټ کې.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سشنبه په شپه د کانګرس ګډې غونډې ته په داس حال کې وینا وکړه چې د امریکا په فضا کې د چین د جاسوسی بالون له امله د چین سره د اړیکو ترنګلتیا د کانګرس د غړو او عادي امریکایانو پاملرنه جلب کړې وه.
زه ژمن یم چې له چین سره په داسې طریقې کار وکړم چې د امریکا او نړۍ ګټې پکې خوندي وي. خو داسې فکر باید ونه شي لکه څنګه چې مونږ تېره اونۍ واضح کړه که چیرې چین زموږ حاکمیت تهدید کړي مونږ به د خپل هیواد د دفاع لپاره اقدام وکړو او مونږ دغه کار وکړ.
د شنبه په ورځ یوې امریکایي جټ الوتکې دغه بالون د جنوبی کارولاینا د ایالت ساحل ته نږدې د اتلانتیک سمندر د پاسه په نښه کړ. چین د امریکا لخوا دغه بالون وشتل د نه منلو وړ او له حده زیات غبرګون ښودل وبلل. ځینې جمهوري غوښتونکي په بایډن باندې نیوکه کوي چې ولې یې مخکې د دغه بالون د وشتلو امر ورنه کړ. د ویلسن له څیړنیز مرکز څخه مایکل کوګلمن وایي دوی ښایي د چین په هکله د سخت دریځ د خپلولو غوښتونکي وي.
So he was not taking a forceful hawkish position.
هغه د قوی او سخت دریس خبره نه کوله. هغه د مفاهمه لپاره یو څه ځای خلاص پرې خوده. زه فکر نه کوم چې د کانګرس هغه غړي چې د څخه د سخت دریس د نیولو غوښتنه کوله د هغه د نن شپې له خبرو څخه راضي وي.
د اوکراین جنگ هم د بایدن د خبرو مهمه برخه وه. متحده ایالات اوکراین ته د امنیتی او پوځي تجهیزاتو په برخه کې له 8 میلیارډ ډالر او زیات مرسته برابره کړې ده. بایدن ویل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوا په اوکراین باندې یرغل هغه آزموینه و چې امریکا په کې بریالی شوه.
مونږ ناتو سره متحد کړه او نړیوال ائتلاف مو جوړ کړل. مونږ د پوتین د یرغل په وړاندې ودرېدو. مونږ د اوکراین خلکو سره ودرېدو. نن شپه مونږ سره د اوکراین سفیر یو ځل بیا حضور لري. هغه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د خپل خلکو د زړورتیا استازیتوب کوي.
ځینې جمهوري غوښتونکي اوکراین ته د پوځي مرستو د ورکولو په اړه زړه نازړه دي. خو د استازو د خونې د مشر کیوین مکارتی په ګډون ډېر جمهوري غوښتونکي داسې ښکارېدل چې د بایدن له څرګندونو قوي ملاتړ کوي.
I have to say I saw a lot more support coming.
So by the way, Mkalache haga da Ukraine pa hakla khabari kawli dir mlatade de jumhuriyat ghuxtun ko lofa wosho. Patera pia kalache aga wel tar haga waqta ba mrasto ta dawam warkaw che artiyai bi. Da haga chedi che mung awridili wo che jumhuriyat ghuxtun kai gund wai che Ukraine ta kum spin check nashta.
د اوکراین له جنگ او د آسیا په هکله د امریکا د پوځي او سیاسي ستراتیژۍ له اوږدمهاله انسجام څخه وروسته بایدن په پلان کې لري چې د افریقا د صحرا په جنوب کې پرتو هیوادونو ته هم سفر وکړي.
در همین حال رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن دی سی میگوید که آنچه پس از خروج آمریکایی‌ها در افغانستان اتفاق افتاده است حکومت با رهبری بایدن روی آن افتخار کردن نمیتواند. خانم رحمانی به صدای آمریکا گفت که جمهوری خواهان با کرات خواهان بررسی و بحث روی این موضوع شدند.
دلیلی که هیچ یادآوری از افغانستان نشد دو موضوع است. یکی که در مجموع پرداختن به مسائل خارجی یا روابط خارجی در سخنرانی رئیس جمهور بایدن بسیار کمرنگ بود. بیشتر سخنرانی متمرکز به مسائل داخلی امریکا بود و همچنان متوجه کمپاین بعدی خود رئیس جمهور بر دور آینده. مسئله دومی که از افغانستان یادآوری نشد که قابل تعجب نبود البته برای ما و شاید یک تعداد دیگه هم است که فعلا مسئله کمرای افغانستان پیش آمد و به طریقی که پیش رفت مسئله نیست که حکومت فعلی یا اداره فعلی برش یک افتخار آمیز باشه، یک مسئله باشه که او خوش از او خوشحال و خوشنود باشه. این یک مسئله است که مخالفین از این اداره هم رویش همیشه تاکید میکنن و یک مسئله است که اینا تا حد امکان میخواین که ایره کتمان کنن و رویش نرن و صحبت نکنن، به خاطر ازی که در مجموع افغانستان یک مسئله شده که لاینحل بر امریکا.
درنویدونکو پا خبرونه که رسره در افغان امریکایی بنسرت اجراوی مشر مصطفی بابک ملمدی و در امریکایی ملت تا در ولسمشر جو بایدن در وینا پاره با وسر بحثو کو. بابک سیب دیر زیاد مانه نا خپل ملت تا در ولسمشر جو بایدن پا خبرو که در نور و مسائلو ترسنگ پا بحرانی ارخ که پا اوکراین خبری وشوی خو دا چی امریکا شل کل پا افغانستان که خکیل و هیچ یادوانه ونکلا، ستاسو نظر سده؟
مننه تاسو نه او سلامونه تاسو لیدونکو ته. څنګه چې تاسو راپورتاج هم اشاره ورته وکړه، افغانستان امریکا کې د دوی لومړیتوب په اجنډا کې ځای نه لري اوس. دې کې څو دلیل لري. اول دا چې دغه کلنې بیانې یا خطاب کې جو بایدن ادارې ته یو فرصت تسې دوی خپل لومړیتوبونه خي، دویم د دوی لاس راوړنه تر دغه دوه درې کالو کې، او دریم خپل جو بایدن ته یو فرصت دی خپل راتلونکي انتخاباتو کې ځان آماده کړي او که یو فرصت دی دوی ورته کمپاین وکړي. افغانستان بدبختانه چې دوی داسې حالت چې اوس روان دی امریکا ورته لاره نه لري. یو دویم دلیل دا چې دوی سره بینډویت هم نشته، د دوی ټول تمرکز فی الحال یوکراین دی او چین دی، ځکه څنګه چې تاسو ولیده په ټول دغه خطابیا کې خارجي پالیسي د امریکا صرف دوه ملکونه یادونه وشو، یو یوکراین او دویم چین. دا ښایي چې د دوی پالیسي بهرني پالیسي اولویتونو کې افغانستان شامل نه دی. زمونږ توقع دا وه چې لومړی افغانستان ته یو یادونه وشي، دویم درې غټو مسایلو انتظار درلوده سي ورته اشاره وسي. اول اتیا زره افغانان سلته راغلي دي په امریکا کې، دوی آینده د حل لاره، د دوی اوسیدونکو حل لاره. دویم د اوسنی حالت هم د بشري هم د حقوقي مسایل په افغانستان کې، او دریم هغه افغانان سي امریکا حکومت او اردو سره همکارو د دوی راوتل په اکله مونږ داسې غوښتنه درلوده چې یو اشاره به ورته وشي. ما بدبختانه چې دا خبرې نه افغانستان یادونه وشو او نه دغه مسایلو په باره کې خبرې وشوې.
البته فکر میکنین که آیا رئیس جمهور بایدن میخواه با این کار خود مسیر انتقادات جمهوری خواه را در رابطه به روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تغییر بده یا دلیل دیگر وجود داره؟
خب رئیس جمهور جو بایدن همیشه کوشش کرده تا از یادآوری مسئله افغانستان گریز اختیار کنه. اولی که خیلی زیر انتقاد قرار گرفت خصوصا از طرف جمهوری خواهان، دوم یک خستگی ملت امریکا در ارتباط با افغانستان، و سیوم نبود رای حل اداره امریکا در مقابل افغانستان هم دلیل است که جو بایدن نمیخواد که یادآوری از افغانستان چی در این بیانیه و چی در بیانیه گذشته داشته باشه.
ډیر بنا باباکس په دې برخه کې د یو بل موضوع د نشر څخه وروسته به تاسو راګور تاسو پات شئ موږ سره. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیک اړیکو همغږي کوونکې جان کوربي وایي چې په افغانستان کې طالبان د خپل ژمنو څخه په سرغړاونې سره ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به غبرګونونه ولري.
Well, a chief consequence is that the Taliban will continue to isolate itself in the international community.
Taliban غواړي چې د نړیوال ټولنې سره بیرته یو ځای شي او ژمنه وکړي. وی په دوه کې ژمنه وکړه او د کابل له نیول وروسته په ځانګړي توګه ژمنه وکړه چې په مسولانه توګه به حکومت کوي او د خځو او نجونو پرمختګ ته به چې په افغانستان کې رامنځته شوی درناوی وکړي او موږ دلته ګورو چې وی د دې ژمنو څخه سرغړونه کوي.
و سوی دیگر راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید که آنچه امروز در افغانستان شاهد آن هستیم هم از پیامدهای تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است. آقای کراکر در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفت که اکنون طالبان نه تنها امنیت پاکستان بلکه امنیت سایر کشورهای منطقه را نیز تهدید میکنند و این مردم افغانستان است که بهای آن را میپردازند.
Well, we gave up the one good option we had, which was supporting the democratically elected government.
ما یک گزینه خوب را از دست دادیم که حمایت از حکومت منتخب جمهوری افغانستان بود. ما بار دیگر کشور را اشغال نمی کنیم. آنچه که در افغانستان می بینیم پیامد خروج امریکا از آن کشور است. این وضعیت منطقه را بی ثبات می سازد که از پاکستان آغاز شده است. طالبان و مردم خود به خصوص زنان و دختران زیان می رسانند. هیچ چیزی وجود ندارد که بگویم طالبان این دوره بهتر هستند و بیشتر حساس هستند و روی حکومت داری متمرکزند. این وضعیت بدتر خواهد شد. ما میبینیم که حق آموزش از زنان گرفته شده است و اگر این طور پیش بروند ما بار دیگر شاهد خواهیم بود که در محضر عام مردم را اعدام کنند. این عناصر و اصول است که اگر ما دوره اول طالبان را پس از 11 سپتامبر به یاد بیاوریم برایشان مهم بود و ما باعث ایجاد وضعیت کنونی در افغانستان شدیم. مردم افغان بهای آن را میپردازند.
باباک صاحب تاسو د امریکایي چارواکو خبرې مو څرګندونې مو واورېدې. په تیر یو نیم کال کې د طالبان د حکومت ولې پاړه نړیوالو او افغانانو اندېښنې ښودلې دي. دوی په دې موده کې څنګه حکومت کولی کړی ده؟
دغه یو نیم کال کې طالبان ډېر په وضاحت دا ښودلې دي چې یوازنۍ حکومتداري اجندا د دوی چې ده هغه بندیز لګول دی، که هغه د افغان ښځو پاکلوي، که هغه د افغان وګړو پاکلوي او که هغه د افغانستان په اقتصاد پاکلوي. بغیر له بندیزونه طالبان تر اوسه پورې خپل حکومتداري نه دی ښودلی. دا خصوصا جمهوری خواهانو ته د دوی ایره داده سي آیا افغانستان به یو بل ځل د بین المللي تروریستي مرکز جوړ سي، آیا به نور مشکلات منطقه یا امریکا ته رامنځته سي. نو تر اوسه پورې خو دا واضح ده ټول
مګر طالبان دا دوه مسلې تاسو یاد کړل، د حکومت ولې په برخه کې او د تروریزم په برخه کې دی رد کړي دي.
بله، ما ونوریده
طالبانو دا رد کړی دي چې بریالي نه دي په حکومت ولې کې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مسلې وایي چې مبارزه روانه ده او د داعش یادونه کوي.
خو تاسو ګورئ چې په امریکا کې د
بله مونگا فکر کوم چې
بله مهمان خدای از دست دادیم.
بله کوشش به وکړو چې با باکس بیت خبرونه تراول. خو مونږ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ولې په اړه ورسره بحث کوو. د نور امریکایي چارواکو ترڅنګ خاغلی بابک هم دا ویل چې په افغانستان کې یوازنی پالیسی یا کړنې چې طالبانو تر اوسه پرې په تیر یو نیم کال کې ترسره کړې دي هغه دا و چې بندیزونه ولګوي. نو فکر کوم دا
البته موضوع محدودیت های طالبان بر مردم افغانستان و در مخصوصا بالای زنان افغانستان بیشتر بوده، متمرکز بوده که با واکنش های بسیار شدید کشورهای جهان و ایالات متحده آمریکا
فکر کوم طالبان که هم دا یادونه کوله تلی ویری دي چې دوی د حکومت ولې په برخه ځینې وخت په بهرانی او ناستو کې غونډه کې هم یادونه کړ دا یي ویل چې بریالي دي. خو لیدل کېږي چې په دې وروستي وختونو کې په افغانستان کې ځینې حملات چې تر سره کې داعش مسولیت په غاړه اخیستی دی او هغه څه دي چې طالبانو د دوه په تړون کې هم په دې اړه ژمنه کړې ده تر څو د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي په افغانستان کې.
بله، و همین دلایل بوده که کشورهای جهان تا یک کشور هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن و دلیلش هم احترام گذاشتن به حقوق مردم افغانستان، مخصوصا زنان و مسئله آموزش و کار زنان در نهادهای دولتی و نهادهای خصوصی بوده.
یادونه بلکه قدرمانو لیدونکو ته چې د رسمیت پیژندلو مسئله تل امریکایی چارواکو و نړیوالو ویل دي چې تر هغې پورې چې طالبان د خلکو اساسی حقونو ته کاغذ د خزو حقونه دي، د تعلیم حق دی، هغه ورنه کړی نو دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. خو تاسو وینئ چې په دې وروستي وختونو کې طالبانو ګڼ شمېر فرمانونه د میرمنو د محدودیت کولو یا د محدود کولو لپاره صادر کړي دي، چې په هغه کې په وروستیو کې تاسو ویل چې په نا دولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار په اړه محدودیتونه و چې ګڼ شمېر نړیوالې ادارې د بشري مرستو رسولو په برخه کې هم اندېښنه ښودل ویل دي چې که چیرې میرمن ته اجازه ورنه کړ شي نو دوی نشي کولای چې خلکو ته په سمه توګه په ټول افغانستان کې رسیدګي وکړي.
موضوع ازی است که طالبان همواره هم یادآوری میکنن و ایره اعلام میکنن که در البته در تمام زمینایی که محدودیت ایجاد کردن گفتن که مشکلات وجود داره و در عرصه حل از او کوشش میکنن.
بله قدرمن دوستانو، موږ د خبرونه په جریان که خپل قدرمن ملمه د تخنیکی ستونزه لکبل له موږ سره رابطه و قطع شو د نه بخنه وړو خو ډیر مننه چې تاسو پورې مو زموږ ملتیا وکړه. د دې دقیق خبرونه په توشي وکړای تر سیگی تر بیا خیلی چاره.
شب و روز خوش داشته باشین.